イラジオ。
السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده د تلی میزان 22 د اکتوبر 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو سهارنه یو خبری مجلو سره پیلو. اوسنی هغه 13 دقیقې ده. اور چې نږدې 2 میلیونه مسلمانان په سعودي عربستان کې د حج مراسمو د ادا کولو په بهیر کې د عرفات پر غونډې راټولېږي. پر بهرنیو پوځیانو د دوی د افغان همکارانو لخوا بریدونو اندېښنې ولاړې کړې دي. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او ګڼ نور مطالب هم درته لرو. خو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. ولسمشر کرزي په غزنی او نورستان کې جوماتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه وغندل. په عراق کې پرونیو بمي چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو پیغام کې هیله څرګنده کړه چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. نن د عرفی ورځ ده او سر له سبا به د ګڼو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم خلک لوی اختر پیل کړي. دوی نامه د مطبوعاتي دفتر لخوا د یان کوبیش په خپره شوي پیغام کې ویل سوي افغانستان د سولې مستحق دی او د هیله لري چې افغانان به لوی اختر د صمیمیت او ورورولۍ په فضا کې له تاوتریخوالي پرته ولمانځي. ولسمشر حمید کرزی په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه چې د څو تنو د مرګ ژوبلې سبب څول وغندل. پرون ماپښین په غزنی کې د غزنی د جامع جماعت مخې ته چاودنه وسوه چې پکې 2 تنه ووژل سول او 5 نور ژوبل سول. چرواکي وایي چاودنه د ناوې پر ولسوال سوي چې دای هم پکې ټپي سوي. په عین حال کې د ولسمشر حمید کرزی د ویندوی دفتر د نورستان د والي له قوله ویلي چې د شمې ورځې په مازدیګر د دغه ولایت د دوه ولسوالۍ پر مرکز د یو توغندي په برید کې چې یو جماعت نږدې ولګید وطن ملکیان ووژل سول او وطن نور ټپیان سول. چرواکي وایي یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن و یو امریکایي سرتیری یې په ډز ووژه. سیمه ییز چرواکي وایي چې برید کوونکي د پکتیکا په مرکز شرنه کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې. په دې ډزو کې 2 نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. نږدې 2 میلیونه مسلمانانو پرون په سعودي عربستان کې د حج دینی مراسم په داسې حال کې پیل کړل چې په دې راټولېدنه کې د میرس په نوم د یو وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې موجود دي. اجن پرون له مکې مکرمې څخه مینا ته ورسېدل او نن د عرفات پر غونډې راټولېږي. په عراق کې پرونیو بمي چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. تر ټولو خونړی برید په شویمیشتې ښار حله کې وسو چې د بغداد د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. دلته 2 موټر بم چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. څلور نورې بمي چاودنې په کویت او یوه چاودنه یوه ښوونځي ته نږدې وسوه. د یعقوب اشهر په کوڅو کې په وروستیو کې داسې پاڼې خپرې سوي چې په عراق کې د القاعده د څانګې لخوا لاسلیک سوي او پکې ویل سوي د ښار اوسیدونکي دې خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږي گنی او بو جلسی. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي چې د دې ادارې وکړکونکو د سوریه په شمال کې تشتول سوي. د دې کمیټې ویاند ویل وسلوالو کسانو د دوی د کارکونکو ډله په شمالي شهر ادلب کې اختطاف کړی ده. او د امریکا په نیویارک کې د ازادۍ مجسمې سیمه چې د امریکا د یو شمېر حکومتي ادارو د بندېدو په بهیر کې تړل سوې وه بیرته د سیلانیانو پر مخ پرانیستل سوه. دا سیمه چې هره ورځ په سلګونو سیلانیان ورځي پرون سهار وروسته له هغې پرانیستل سوه چې د نیویارک چارواکو ومنله. د دې تاریخي سیمې د پرانیستلو لپاره به د ملي پارکونو د خدمتونو ادارې ته پیسې ورکړي. دا په دې اونۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې 10 ملي پارک او تاریخي ځای دی چې له ایالتي حکومتونو سره د ورته جوړجاړیو په بهیر کې بیرته پرانیستل کیږي.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 8. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 12. په هرات کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21.
د سهار او بجې او 15 دقیقې سوې. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شوز په وړاندې د تاریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. په سعودي عربستان کې حاجیان نن د عرفات پر غونډۍ راټولېږي. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي و چې ملا برادرۍ خوشې کړې، خو کارپوهان وایي
تکنیکی توګه مانې خوشې کړې دي، خو عملي توګه مانې نه خوشې کړې. دا فرق په دې دی چې وخت دې په جیل کې، اوس دې په جیل نه بهر راوستل دي او په یو کور کې دي.
د سولې علي شورا د پاکستاني طالبانو د یو مشر نقیب الله محسود نیول کېدو په اړه وایي
د توقیف او د یو بېاعتمادي پیدا کوي او په کار دا و چې دا نوې شوې
پر بهرنیو پوځیانو د دوی د افغان همکارانو لخوا حمله اندېښنې پیدا کړې. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
افغانستان خو ټول تاسو معلوم سي اقتصاد ډېر ضعیف دی، یو ټول دسکس په سلو پیږي، نو تاسو د ودري واري استفاده کوي هغه لمنځه ځي.
د خبري مجله تر اونې موجوده د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دوی وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې له دوی سره د تاوتریخوالي له 4000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د ناجیه ساپی په رپورټ کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې 40% زیاتې شوې. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مشره پروین رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه رپورت به په نظیر راتلونکي کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له لوري خپور شي. میرمن رحیمی وایي چې دوی سره دغه پیښې تر ډیره له پلازمینه کابل ثبت شوې دي.
د روان کال له پیل څخه تر اوسه له 4000 څخه ډیرو ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې یو زیات شمېر یې له مرکز څخه دي. په دغو پیښو کې تر ډیره یې وهل ټکول، له کوره تېښته، د نفقې نه ورکول، مرګ ته ګواښل او اجباري ودونه شامل دي.
میرمن رحیمی وایي هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ شوي عمرونه یې د 1400 او 1500 کلونو ترمنځ دي. له دې مخکې هم د ښځو ځینې ملاتړې ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د تیر کال په وروستیو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې اعلان کړې وه چې 70 پیښې ناموسي وژنې، 18 پیښې جنسي تېري او لسګونه د ځان وژنې پیښې وې. له دې ټولو سره د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي تورنوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړي. میرمن رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډېرو مواردو کې اصلي مجرمین خوشي کیږي او د پیښو د زیاتېدو یوازینی علت هم دغه دی.
د تاوتریخوالي د مخنیوي په څارنوالي کې په شدت سره ستونزې موجودې دي. اداري فساد د زورواکانو لخوا فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي او همدا ستونزې د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې کړې دي. یوه ښځه چې ناامیده شي نو بیا یې تېښته وکړي او یا هم نورو ستونزو سره مخ شي.
خو له بلې خوا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي مسؤلین په دې ادارې لګېدلې تورونه ردوي. د دې ادارې یو مسؤل چې د نوم له خپرېدو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې تېر کال یې 2500 قضیې حل کړې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څه باندې 10 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې ډېرې هڅې شوې، خو له دې سره سره د پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دې کار د بشر حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې راپارولې او پر افغان دولت غږ کوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون ژر تر ژره تصویب کړي.
له ټولې نړۍ څخه نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو په بهیر کې د عرفات پر غونډۍ راټولېږي. تفصیل د اجمل انت پر پورت کې.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د ورغلو حجیانو شمیر په 30 کم شوی دی. د سعودي د کورنیو چارو وزیر شاهزاده محمد بن نایف ویلي چې 1,309,551 کسان د نړۍ د 138 هیوادونو څخه سږ کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي. په دې کې هغه حجیان نه دي شامل چې په خپله د سعودي عربستان څخه د حج په مراسمو کې برخه اخلي. سکل سعودي عربستان بهرنیو حاجیانو ته د ویزو په ورکولو کې په سلو کې شل کمی راوستی و. سعودي چارواکو د دې کمی علتونه په محکمه اعظمه کې د ځینو مذهبي ودانیو شاوخوا د پراختیا او رغولو روان کار او د مرس په نوم د وایروس د خپرېدو لپاره د مخنیوي تدابیر بللی دي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر عبدالله الرابیه د یک شنبه پورس خبري اعلان او تول د مرس په نوم د وایروس تخپریدو کومه پیښه تر اوسه په حاجیانو کې نه ده لیدلې. د وایروس په نړۍ کې په دې وروستیو کې یو شپېته کسان وژل شي، یو 50 پیښې په سعودي عربستان کې وي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس وایي چارواکو هڅې پیل کړي چې د هغو ناثبت شوو حاجیانو مخه ونیسي چې د دښتو له لارې مکې معظمې ته ځان رسوي. د سعودي امنیتي چارواکو ویلي 1500 سعودي او بهرني حاجیان له دې کبله بیرته ستانه کړي چې په قانوني توګه یې ځانونه نه و ثبت کړي. دوی همدارنګه د 12500 نورو د نیول کېدو خبره هم کوي. پرون حاجیان له مکې معظمې څخه مینا ته د موټرو اورګاډي په وسیله او ځینې یې پلي ولاړل. له مینا څخه به حاجیان عرفات ته ځي او نن دوشنبه به د عرفات پر غونډۍ راټولېږي. ویل کېږي چې د سعودي چارواکو لخوا د حاجیانو لپاره د سهولتونو د رامنځته کولو په لړ کې نوې د برېښنایي اورګاډي کرخه جوړه شوې چې د 1500 حاجیانو په انتقال کې برخه اخلي. دا حج مراسم په نړۍ کې وازینی داسې مراسم دي چې په دومره ګڼ شمیر کې خلک پکې راټولېږي. سعودي چارواکو د حاجیانو د خوندیتوب د باوري کولو لپاره په سیمه کې 10000 سرتیري موظف کړي دي او حاجیانو ته خبرداري ورکړې چې مظاهرې او ګډوډۍ به ونه زغمل شي. ویل کېږي امنیتي چارواکي سپېڅلي ځایونه د 4200 لوړ کیفیت لرونکو کمرو په وسیله څاري چې ځینې تر 60 کیلومتره پورې سیمه تر پوښښ لاندې راوستای شي. د افغانستان څخه هم سکل د تیر کال په مقایسه 40% کم حاجیان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
که څام پاکستانی چرواکو ویلي چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادری خوشی کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان ته پکار دي ملا برادر په بشپړه توګه خوشی کړي څو د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق پر پورت کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پورس په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی او دا مهال د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې په دغه هیواد کې په بشپړ امنیت کې دی. نوموړي همداراز ویلي وو موږ غواړو ملا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړی شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. د هغه په وینا ملا برادر د خپلې کورنۍ په ګډون له هر چا سره په خپلواکه توګه لیدای شي او په وینا یې چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله یې د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی. خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي چې د پاکستان حکومت ته پکار دي چې ملا برادر له امنیتي بنده خوشي کړي تر څو په خپلواکه توګه له طالب مشرانو سره وګوري او د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. د سیاسي او افغان چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان حکومت خو اعلان وکړو چې مونږ دې خوشی کړی دي. مونږ چې کوم معلومات دي دا خو دوی تکنیکی توګه مونږ خوشی کړی دي خو عملي توګه مونږ نه خوشی کړی. دا فرق په دې دی چې مخکې دې په جیل کې وو اوس دې په جیل نه بهر راوستي دي او په یو کور کې دي خو دې آزاد نه دي. دې په خپل مرزه باندې حرکت نشي کولی او دا اوس هم
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان په خپل وینا عمل نه کوي.
دا خو بیا پاکستان حکومت چې اعلانونه کوي په هغې باندې خو بیا عمل نه کوي. په دې کې اوس څه مصلحت چې امریکا هم کېدای شي دا خبره غواړي چې دوی مکمل آزاد نه وي او بیا افغانستان حکومت خو دا غواړي چې دوی دې خوشی کړی شي چې هغې سره رابطې جوړې کړي. زما په خیال باندې دا پالیسي چې کوم د پاکستان حکومت دا د ملا برادر په هکله چې ډېرې میاشتې دا ویل چې موږ به دې خوشی کړو بیا نه خوشی کړو بیا آخر اعلان وکړو چې موږ نه خوشی کړو
د پاکستان حکومت د سپتمبر په دیمای کې اعلان کړی او چې د افغان طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دننه له بنده خوشی کړی دی. دغه حکومت همداراز ویلي وو چې نوموړی په افغانستان کې د روان سولې او پخلاینې له بهیر سره د مرستې او د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت تر پرله پسې غوښتنو وروسته خوشی کړی دی. د یادونې وړ ده چې ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو او لیدنو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا یې د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د سولې علي شورا وایي چې د لطیف الله محسود په نامه د پاکستاني طالبانو د یوه قمندان نیول به د افغاني طالبانو او حکومت ترمنځ بې باوري لا زیاته کړي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. خو اوس د مهمو خبرونو ترخصونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. ولسمشر حمید کرزی په غزنی او نورستان کې جمعتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه چې د څو تنو د مرګ ژوبلې سبب سول وغندل. چارواکي وایي یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن و پرون یو امریکایي سرتیری په ډزو ووژه. نږدې 2 میلیون مسلمانانو پرون په سعودي عربستان کې د حج دینی مراسم په داسې حال کې پیل کړل چې په دې راټولېدنه کې د یو وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. په عراق کې پرون نیو بمی چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. تر ټولو خونړی برید په شویه میاشت شهر حله کې وسو. د سرې صلیب نړیوال کمیټه وایي چې د دې ادارې اووه کارکوونکي د سوریې په شمال کې تښتول سوي دي. او د امریکا په نیویارک کې د آزادۍ مجسمې سیمه چې د امریکا د یو شمېر حکومتي ادارو د بندېدو په بهیر کې تړل سوې وه بیرته د سیلانیانو پر مخ پرانیستل سوه. اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د ابتدایي موافقې په باب یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي د افغان او امریکایي مقاماتو د یوې اونۍ له پراخو خبرو او جدي بحثونو وروسته ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په اصولو کې موافقه وکړه. د نیویارک ټایمز په وینا کې دا موافقه بشپړ شي نو له مخې به امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی او جان کیری د شنبه په ورځ له سلیری ساده خبرو وروسته یو خبري غونډه ته وویل د امنیتي تړون په برخه کې یو لوی موضوع لا حل شوی نه ده چې هغه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د افغان محاکمو پر وړاندې د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت مسأله ده. نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت موضوع د واشنگتن لپاره خورا مهمه او پریکنده مسأله ده. سپینې ماڼۍ وروسته له هغې له عراق څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ویستلو پریکړه وکړه کله چې د عراق حکومت په دغه هیواد کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو ته د قانوني مسؤلیت ورکول رد کړل. نیویارک ټایمز د ولسمشر کرزی په حواله لیکي امریکایي ځواکونو ته د مسؤلیت ورکولو پریکړه د حکومت له صلاحیتونو څخه پورته ده او په دې اړه باید د افغانستان خلک چې هدف یې لویه جرګه ده پریکړه وکړي. ورسپانې په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په حواله لیکلي دي موږ باور لرو چې د افغانستان خلک به د دې امنیتي تړون ګټه وویني. هغه ویلي کچیر د امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت د ورکولو موضوع حل نشي نو د ښاغلي کیری په خبره له بده مرغه د دواړو هیوادونو ترمنځ به امنیتي تړون ونشي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د وروستۍ موافقې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لاس انجلس ټایمز په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د خبره نقل کړې چې ویلي هیواد به د امریکایي سرتیرو لخوا د کوم جرم د ترسره کېدو په صورت کې خپل سرتیري محاکمې ته راکاږي. امریکایي مقامات له افغان حکومت سره په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار کوي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د دوی ځواکونه د قضایي تعقیب پر وړاندې له مسؤلیت څخه برخمن دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم لږ شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي. خو د ورځپاڼې په وینا کچیر ته کابل او واشنگتن په دې اړه په خپلو کې موافقې ته ونه رسیږي نو دا به د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د 12 کلنو هڅو د شاته تګ په معنا وي.
د سولې علي شورا وایي چې د لطیف الله محسود په نامه د پاکستاني طالبانو د یو قمندان نیول به د افغاني طالبانو او حکومت ترمنځ بې باوري لا زیاته کړي. د دې شورا ویاند وایي چې شای محسود د افغان امنیتي ځواکونو په مشوره د سولې د پروسې په ارتباط افغانستان ته راغلی وو. قسیم سولمل له نور تفصیل سره.
د سولې د عالي شورا مسولین د سولې په پروسه کې د پاکستاني طالبانو د یو قمندان لطیف الله محسود ونډه مهمه ګڼي او له امریکایي چارواکو غواړي چې نوموړی بیرته خوشي کړي. د دې شورا ویان شاهزاده شاهد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو له لورې د محسود نیول به د افغاني طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بې باوري لا زیاته کړي. نوموړی وایي یاد طالب قمندان د افغان طالبانو له مشرتابه سره د اړیکو له مخې کولای سي د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته دوی وهڅوي.
لپاره دی خو اخوا مخالفین یا طالبان یو بل سره همکاري کولای شي، نو که چېرې د همکارۍ په حساب باندې راغلی ښه قدم دی. د ده توقیف دا یو بې اعتمادي پیدا کوي او په کار ده وه چې دا نوی شوی.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ ومنله چې لطیف الله محسود نیول سوی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ولسوال عبدالحمید حامد ازادي راډیو ته وویل چې یاد طالب قمندان د دې ولسوالۍ په سفید سنگ سیمه کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول سو. واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي چې امریکایي ځواکونو له نیولو وروسته محسود د بګرام اډې ته انتقال کړی. د شرق الاوسط ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې 30 کلن لطیف الله محسود لومړی د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله محسود موټر چلوونکی او وروسته د هغه د مرستیال په توګه ټاکل سوی و. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو د نوموړي د نیول کېدو په اړه دوی ته خبر نه و ورکړی. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ د نوم د نه خپرېدو په شرط وویل دوی اوس هم له محسوده نه دي خبر. سیاسی چارو کتونکی وحید مجدا که څه هم له افغاني طالبانو سره د غاړي کې تاییدوي خو وایي چې دی د افغاني طالبانو په منځ کې ډېر نفوذ نه لري. د ښاغلي مجدا په خبره لطیف الله محسود نسی کولای د سولې په خبرو کې اساسي رول ولوبوي.
اصلا د لطیف الله محسود نوم د حکیم الله محسود معاونینو په لیست کې نه و او موږ پوهیږو چې د هغه معاون بل کس دی. نو دا سړی کېدای شي چې د پاکستاني طالبانو په ډله کې یو کس وي، خو داسې یو کس چې د افغان طالبانو په ډله کې بیا نفوذ ولري او سولې په پروسه کې له هغه استفاده وشي، زه فکر نه کوم چې داسې یو خبره.
اخو یو شمېر راپورونه وایي چې لطیف الله محسود د افغان چارواکو په غوښتنه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره راغلی و. لوی د زور رسنیو د نوموړي نیولو ته اشاره کړې او وایي چې دې مسلې د ولسمشر حامد کرزي غوسه راپارولې ده، خو دا لا نه ده روښانه چې امریکایي ځواکونه به د لطیف الله محسود د خوشي کولو په اړه د سولې د عالي شورا غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او که نه.
یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفرم یې په تن و پرون پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او یو سرتیری یې وواژه. دا په تیره یوه میاشت کې څلورمه داسې پیښه ده چې په بهیر کې افغان سرتیری پر بهرنیو برید کوي. د دې او نورو پیښو جزئیات د اجمل اند پر پټ کې.
افغان چارواکي وایي یو کس چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفرم یې په تن و په پکتیکا کې یو امریکایي سرتیری په ډزو وشلې. یو سیمه ایز امنیتی چارواکی ویلی چې د کستا پکتیکا په مرکز شرنه کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې. په دې ډزو کې دوه نور امریکایي سرتیری ټپین شوي هم دي. ناټو هم تایید کړی چې یو سرتیری په هغه برید کې وژل شوی چې په پوځي یونیفورم کې د یو افغان لخوا شوی، خو د وژل شوي سرتیری د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په روان کال کې په هغه بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو کېږي تر اوسه پورې 15 بهرني سرتیری وژل شوي. تیر کال په دا ډول بریدونو کې 28 بهرني سرتیری وژل شوي وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبرو کلو شمیرو له مخې د دې سرتیری په وژل کې دوسر په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو سرتیرو شمیر 103 ته ورسید چې 104 امریکایان دي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو بریدونه د دې سبب شوي چې په لویدیځ کې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له ګډون څخه ملاتړ کم شي. تیر کال دا ډول بریدونه د دې سبب شول چې د یوې لنډې مودې لپاره ناټو د افغان امنیتي ځواکونو سره مشترک فعالیتونه بند کړي. په یو بل پیښه کې پرون ماسپخین په غزنی ښار کې د غزنی د جامع جمعه مخې ته چاودنه شوې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 15 نور شوبل دي. چارواکي وایي چاودنه د ناوې پر ولسوال شوي چې هغه هم پکې شوبل شوی. بلخوا د اوروزګان د امنیه قمندانۍ د ویان فرید عیل له خولې ویل شوي دي چې د یکشنبې په شپه په دې ولایت کې د پولیسو پر یوې پوستې وسلوال برید کې 10 پولیس اته برید کوونکي او 3 ملکي کسان وژل شوي. په عین حال کې د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر د نورستان د والي د قوله ویلي دي چې د شنبې د ورځې په مازیګر د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ پر مرکز باندې د یو توغندي په برید کې چې یو جومات ته څیرمه ولګېد 8 تنه ملکیان وژل شوي او 8 تنه نور چې د مازیګر د لمانځه لپاره جومات ته ور روان وو ټپیان شوي دي. ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې په غزنی او نورستان کې بریدونه غندلې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي حامد کرزي پر جماعتونو او د خلکو د تګ راتک پر سیمو باندې د بریدونو کول پکلکه وغندله. هغه د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف د افغانستان د خلکو او د اسلام د دښمنانو کار وباله. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو په کونړ ولایت کې 2 تنکي ځوانان د جاسوسۍ په تور وهلي او وژلي دي، خو طالبانو دا تور رد کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی، په دې هیواد کې په وروستیو 3 میاشتو کې ناکرارۍ زیاتې شوې. د بشري حقونو د څار ډلې په دې ناکراریو کې د ولسي افغانانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنې کړي او بیا یې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي که څه هم د سړکونو او کوڅو له پخېدو سره د کابل ښار هوا یو څه ښه شوي، خو په ښار کې د زړو موټرو د تګ راتګ او بې کیفیته تیلو د کارولو مخه چې د هوا د ککړتیا عمده عوامل دي نه ده نیول سوې. دغه اداره وایي چې په موټرو کې د پټرولو او ډیزلو پر ځای د سی این جی یا ګازو کارول باید زیات سي څو د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. کابل ښاریان هم د هوا ککړوالی لوی ستونزه بولي او وایي چې له عمل یې یو شمېر ښاریان په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل د ټرافیکو ریاست چارواکي وایي چې دوی د روان کال له پیله 1300 زاړه موټر چې د هوا د ککړتیا له عوامل ګڼل کېدل درولي دي. تفصیل له کابل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي که څه هم د سړکونو او کوڅو په خېدو سره سره د کابل ښار هوا یې څه شوي، خو په ښار کې د زړو موټرونو تګ راتګ او د بې کیفیته تیلو کارول چې د هوا د ککړتیا له عمده عواملو څخه دي مخه نه ده نیول سوې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د هوا د 10% ککړتیا عوامل د زړو موټرونو تګ راتګ او د بې کیفیته تیلو کارول دي. نوموړي زیاته کړه چې د هوا د ککړتیا د فیصدي چول لپاره بدیل لار د پټرول او ډیزل د استعمال پر ځای د موټرو غازی کول دي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پیشنهاد کړی دا او موږ خصوصي سکتور هم د لارې ته تشویق مخکې هم تشویق کړی دي، اوس هم تشویق کوو. پټرول او ډیزل سي دي او د تدریج سره په سي ان جي او په ال پی جی باندې واړو. زه دا یو نیک ګام بولم او خصوصا او په د چاپیریال په خوالي کې په مجموعي شکل باندې ډیر ښه او مثبت تاثیرات
دا مهال په کابل کې د پټرول څخه غازی سیستم ته د موټرو نړول دوه کمپنۍ فعالیت کوي چې د مالکینو په وینا په ورځ کې د 50 څخه تر 100 پورې موټر د پیټرولو څخه غازی سیستم ته اړوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل کې ورځ تر بلې د نفوذ زیاتوالی، د بې کیفیت تیلو سوځول، د یو شمېر سړکونو خاموالی، د خښتو بټۍ او د کرش ماشینونو فعالیت په دې ښار کې د هوا د ککړتیا اساسي عوامل بولي. په ورته وخت کې د کابل ترافیکو ریاست چارواکي هم تاییدوي او وایي که په ښار کې د موټرو د غازی کول لپاره امکانات زیات سي، نو دا کار د هوا د ککړتیا له مخنیوي سره مرسته کولای سي. د کابل ترافیک مدیر جنرال اسدالله همدارز ازادي راډیو ته وویل چې یادې ادارې په ښار کې د هغو زړو موټرو چې هوا خرابوي د ګرځېدو د مخنیوي هڅې زیاتې کړي.
سږ کال موږ 1800 موټر هم درولې، تر اوسه موټر چې دودو غازات افرازات تولیدوي، امراض تولیدوي، خلک مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغه موټر موږ راګ دی پولیس یې قیدو او اسناد بیا ځینې قیدو موټر ورته اجازه ورکو چې خپل موټر ترمیم کړي. دی هغه بیا د حیات معنی دی طرفه معنی کیږي چې اوارز رافو بیا تر اجازه دی فعالیت
کتونکو او چارواکو تل ویلي که په کابل ښار کې د ژوند چاپیریال ته سم پاملرنه ونیسي، شاید څو کال وروسته په دې ښار کې ژوند کول لا سوزمن سي. خو له دو خبرداري سره سره د ښار اکثره اوسیدونکو په دې باور دي چې د ښار چاپیریال ساتنې ته په عمل کې سم توجه نه کیږي.
د ژوند رنگونه
نیمانو محمد خطاب د ولایت لوګر له سوال محمد اغه من میګو تعالی د سلوې جای جوړ کړی سی هغه شپې له خوا او د سال خوا ته پندو کله سی هغه پندې کو بیا د خزیزی هغه په جارو باندې را جارو کی د کړه په چې خو پلاس نه ټولیږي بیا په تشتو کې جای کی د سجی کچې سپټاو یا هغه وچ او پاس نور د غټ حیوانات د غټ حیوانات هم پلاس راخلی بیا پلاس راخلی د سی دیوال باندې بازي خلک ته پیو بازي خلک سی ور راخلی کوټه کې یا په بلې ته پیلغه نه غاټه غونډه جوړوي
حیوانات فزلا مواد دی وچ ام د سلسونه لوتی او که دسکاش پلاستیک پلاستیک
زیاتره هغه خلک دي چې مثلا په ډاګو کې ځوان کې هغه نه دسکاش لري نه بیلچل لري چې نه مشای نه سي لاس په کتاب کې او اوس د خلک کورونه دا بیا دسکاش کې استفاده کوي هغه لږ مزافت مراتبی کنه ټول هغه چټلی مرداري دي د انسان د نوکلاند کې کې
د کوم څوک دل دل لیس دا دي حیوانات فزله مواد خپل لاسو باندې وچي بیا هغه د نوکان لاندې سوي ناروغان سوي د کوم څه دل دل
او دین غټ مریض پرځاته د سې مرزونو پرځې ساري سوي مور زوی ته ډاکټرانو ته سي بيخي خپل جاي بیل کوي یا هیڅ مال ته مور نه ځکه ته څه دي دي خمار عاقبت سي ګټه دای سيادت پیدا
په کلیو کې چې اکثرا امکانات هم کم دي کنه دسکاش خو نه ستخ د پلاستیکونو هم کم دي
نو
څه باید وسې چې دا غس سوندې را مونته نسی
کوم حیوانات سړای ساتي کې غټ وي کوړي دا بس لړ کور ډیر لري دي په خلی لجا بیا سي دغه وسایل نه سي بیل چیستا فزلا مواد بیل چوب نه راوخري او د سې وجې تی وسه پیتاوي وي ارار
ډیر وي هغه چې بیا دوغ هغه نه لري موزیره نه دي لکه څنګه چې هغه اول کې دوی راټولوي افغانستان خو ټول تاته معلوم چې اقتصاد ډیر ضعیفه ده یو ډسکس په سلو پی دي نو داسې دوه درې واړه استفاده وي چې هغه له منځه ځي خو ښه لارې دا ده چې له بیلچین استفاده وکړي او یا داسې یو شی ورته جوړ کړي لکه د بیلچې په رقم چې د دې په ظلم مواد پرې راټول کړي او هغه ویسې وچکي
فکر نه کوي چې تر یوې اندازې پورې دوی بې پروا هم دي د خپل صحت پروا نه لري
وایي چې ما پلار نیکه مور او انی مې دا کار کړی موږ له دې نه مرض نه خو دا په دې اوس نه پوهېږي چې هغه وخت کې هوا ښه وه مالونه که کم مو یو یا به اوس خو مالداري مو ډېره سوې په دې خاطر چې خلک شودي موسې خرڅوي دوه درې مالی ساتلي دوی خپله بې پروایي ده که نه بلچه خو په هر کور کې شته خو دا د ښځو بې پروایي ده یعنې قصه کې نه دي چې زه چیکو ځان په تکلیفو راځه منډه کالته په لاس راواخله وچه کو اوس بېلچه څوک راکړي څوک یې بېرته مینځي دغه ښځو کې یو ستونزه